دوی بجې سوې درنوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي. تاسو یې په پرله پسې ډول په دریو پښتو اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبرونو کې به د افغانستان پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات درکوو. د سیمې او نړۍ له نننیو خبرونو به هم په دې خبرونو کې واورئ. د خبرونې په پیل کې نړیوال خبرونه او د افغانستان کورونی خبرونه لرو. د مهمو نړیوالو خبرونو سرحد دا دی چې د مصر په مرکز قاهره کې نن د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه وسوه چې پولیس وایي یو تن پکې وژل شوی او 15 نور زخمیان دي. او د چین په ژنجیانګ ایالت کې د توپان له ویرې تر اوسه پورې 8,500 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه په رپورټونو کې واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی. رپورټونه به وروسته درته واورو. اول صفی الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یوې غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي او د ملي امنیت منصوبینو په زابل کې د کویټې شورا یو فعال غړی نیولی دی. افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یوه غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي او تر څنګ یې حکومت په ډېره صادقانه توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي.
او د سولې کلید هم یوازې په جګړه کې نه ده. دا یو خاص سفر د افغانستان دولت پر طالبانو مخالفین باندې غږ کړی ده چې موږ د مذاکرې ته حاضر. خدای وکړي چې دوی هم دغه ټکي ته رسیدلي چې جګړه د حل لارې نه ده.
خوالی عبدالله هم درز د خلکو او سیمه ایزو ادارو ترمنځ په هي همغږي ټینګار وکړ او د هلمند اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د حکومت اجرایی رئیس ویل چې د حالت د ښه کېدو لپاره باید ځینې چارواکي تغییر او تبدیل شي او له خلکو سره همغږي زیاته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. خغلی غنی د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې اس سی او سرمشري ته په وینا کې ویل تروریستان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. ولسمشر غنی د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتي حوزې په مسؤلینو انتخاب وکړ چې په یو ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامۍ کړې ده. د دې جرګې منشي عبدالرؤف نامی نن عمومي غونډې ته ویل چې وسلوالو کسانو د اتمی حوزې په یو اړوند سیمه کې یو درې کلن ماشوم له تیری وروسته په بیرحمۍ وژلی و. ښاغلی نامی وویل چې د اتمی حوزې له امیر سره له پرله پسې اړیکو سره سره هم هغه د درې کلن ماشوم د اختطاف او وژنې په اړه بې تفاوته پاتې شوی دی. امنیتي چارواکو د محمد یونس په نوم د دغه درې کلن ماشوم د اختطاف او وژنې د قضیې په اړه ندی ویلی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل ولایت کې د کویټې شورا یو فعال غړی نیولی دی. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کس مولوی فیض الله نومیږي او د طالبانو د کویټې شورا د پوځي کمیټې غړی دی چې په زابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کول. د بیان له مخې نیول شوی کس د انتحاري او ډله ییزو حملو، چاودنو او د طالبانو لیکو ته د ځوانانو په جلبولو کې فعاله ونډه درلوده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
د مصر په مرکز قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د مصر چارواکي وایي د چاودنې د لامل په اړه څېړنه روانه ده. دولتي تلویزیون مینا خبري اجانس د یو امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې چاودنه د یو موټر بم په پایله کې شوې ده. د چین په ژیجیانګ ایالت کې د توپان له بیړۍ تر اتلکه او 50,000 کسان له خپلو کورو نورو خوندي ځایو ته انتقال شوي دي. چارواکو نن ویلي چې اټکل کېږي دا توپان به د سانمن او ژاوشان ښارونو ترمنځ نن ماسپښین راځي. د هوا پیژندنې دولتي ادارې ویلي چې د چان هوم په نامه دا توپان په چین کې د 1949 کال راهیسې تر ټولو قوي توپان دی. شاوخوا 9000 بیړۍ بیرته ساحل ته ورغوښتل سوي دي او ځایي هوایي ډګرونه بند کړل سوي دي. له توپان سره په تایوان او د چین په شنګهای، جنګسو او فوجیان سیمو کې هم تیز بادونه او بارانونه راغلي. د دې توپان له کبله 40 کسان په داسې حال کې ټپیان سوي چې توپان تر فلیپین او جاپان تر جنوبه تیره اونۍ تیرېدی. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق وایي د هغې الوتکې په لوېدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لوېدلې وه لاس درلودونکي به ډېر ژر افشا کړي. د الوتکې د لوېدو د پیښې د یو کال پوره کېدو په یاد غونډه کې په کوالالمپور کې نجیب رزاق وویل چې ټاکل سوې ده پلټنې به د 2015 کال په اخره کې پای ته ورسېږي. په دې پیښه کې 298 کسان وژل سوي وو. مالیزیا له نورو هیوادونو لکه استرالیا، بلجیم، هالند او اوکراین سره یو ځای د لوېدلې الوتکې په اړه پلټنې کوي او د ملګرو ملتونو لخوا د یوې نړیوالې محکمې جوړولو غوښتنه کوي چې پکې د یادې لوېدلې الوتکې په ویشتو کې لاس درلودونکي باید محاکمه کړي. روسیه د پنجشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو لخوا د داسې محکمې جوړولو مخالفت وکړي. د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه MH17 له امستردام څخه کوالالمپور ته تلله چې په لاره کې د اوکراین په ختیځ کې په هغه سیمه کې وویشتل سوه چې د اوکراین ځواکونو له روسي پلوه جلا غوښتونکو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ پرون ماښام وویل متحدو ایالاتونو او ملاتړو یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو 14 هوایي بریدونه کړي. په عراق کې د بایجی، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل، سنجارو او تلافر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباری سوي. په سوریه کې بیا نړیوال ائتلاف د الحسکا، حلب، رقه، عین عیسا، کوبانی او تعابیت ښارونو کې د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. له دې سره په یو وخت په یمن کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل سوي دي. یمني چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې برید کې ټپیان سوي دي. یو ساعت وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د سنا او توز په ښارونو کې هوایی بمباری وکړي، په دې هیواد کې یو نوی اوربند اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځکنۍ جګړې هم روانې وي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل شوی دی له تیرې نیمې شپې راهیسې پیل شوی او ټاکل شوی چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې به دوام وکړي. د دې اوربند هدف هغو میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو د لارو پرانیستل دي چې د قحطۍ سره مخامخ دي. چارواکي وایي هوایي بریدونه وروسته له هغه وسول چې شیعه حوثي وسلوال او ملاتړ یې په سیمه کې له خپلو سیالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل سول. عیني شاهدان وایي یو برید د حوثي یاغیانو پر یو پوځي کمپ سوی او بل برید د یاغیانو پر یو کاروان سوی. همدارنګه په سنا کې چې د یمن پایتخت دی هم بمباری سوي دي. او ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. وروستي توافق ته د رسیدو لپاره د امنیت شورا د 5 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جرمني مهلت تیره شپه پای ته ورسید خو خبرې اوږدې سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین پرون د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریز په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډېر ژر یو توافق ته ورسیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړی وای تر اوسه نه دي کړې. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو د خبرونه اوریدونکو په دې څګم یو ساعت کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او سوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی. خو د افغانستان ولسی جرګې نن د دغو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی او د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي چې له اوربند پرته د سولې مذاکرې هیڅ ګټه نه لري. په همدې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله هلمند تللی او نن په هلمند کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات بواوري. په سیمه ایزو مسایلو کې بواوري چې د هند او پاکستان حکومتونو موافقه وکړه چې د ملي امنیت سلاکاران به یې سره وګوري.
به بھارت کو SCO کا پورن سدسیہ بنانے کے لیے آپ کے پرتی آبھار ویکت کر
دا پاکستان او ہند صدر اعظمانو دا شنگھائی دا ہمکاری دا سازمان پا غونڈ کی پر دے خبری وکلی چی دا غدوارا ہی وادونا دا شنگھائی پا سازمان کی دائمی غڑی شی پا دے خبروانی کی با پر دے مسئلہ ہم ارپورٹ واوری او دا مصر دا پیجندل سوی هنرمند عمر شریف دا جوان پارا لند ارپورٹ لرو عمر شریف پا قاهره کی مرسو دا سادی رادیو دوستانو پا دیخ پروانه که ورسته دو او نیز پروگرامونه لرو دا تندی چنگ پروگرام و دا حقیقت صدای پروگرام خود تر حقه مخی دا افغانستان رپورتونه رخلو دا ملگورم لطو دا امنیت شورا پا پاکستان که دا افغانستان دا حکومت و دا وسلوال و طالبان و دا استاز و ترمنز دا مخم خبروات رو هر کلی کلی دی دا اول وارو چی دا افغانستان دا حکومت و دا طالبان و استازی مخمخ پخپلو کې د سولې پر څرنګوالي مذاکره کوي تر دې مخکې سپین ماڼۍ د چین حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د دغه خبرو ستاینه کړې وه او دای د سولې لپاره یو د پرمختګ یو ګام بللی و امنیت شورا د دې خبرو د دوام لاتړ کړی او هیلې څرګند کړې چې د افغانستان دننه د تلپاتې سولې لپاره به لاره هواره کړي اسمت ساروان د دې مسالې نور جزئیات وړاندې کوي
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو هرکلی وکړ او هغې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لور ته یو ګام وباله. د امنیت شورا 15 غړیو هیوادونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دوی دواړه خواوې تشویقوي چې خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت دوامدار دیالوګ ممکن شي. د شورا په عین حال کې د پاکستان، چین او امریکا د رغنده رول ستاینه کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د جولای په 10 د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي شارګي کې مخامخ خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو لورو د سه شنبې په شپه په دې ناسته کې د سولې په راتلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنې وکړې. د شاغلی مستغنی په وینا افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوې باید د خپلو غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نه شي او راتلونکو غونډو ته یې وړاندې کړي څو د سولې خبرې بریالۍ شي. امنیت شورا په دې خبرو کې د دیالوګ د دوام په اړه د دواړو خواوو د ژمنې هرکلی کړی او په عین حال کې په دې ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې ښځې مهم او حیاتي رول لوبوي او غوښتنه کوي چې د سولې د خبرو په هره پروسه او هره مرحله کې دي ښځو ته بشپړه او برابره ونډه ورکړی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا غړیو د سولې پخلاینې ولسواکۍ او پرمختګ په لاره کې د افغانستان د ملاتړ په اړه پر خپلې ژمنې تاکید وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وروسته له دې ممکن شوي چې د افغانستان نوي حکومت له پاکستان سره اړیکې ښې کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې به د سولې لپاره لاره پرانیزي. د افغانستان ولسي جرګې نن پر دې مسله باندې بحث کړی دی او د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو ویلي دي چې دوی پر دې پروسه باندې انتقاد لري ځکه دوی وایي چې له اوربنده پرته به په افغانستان کې د سولې خبرې کومه ګټه ونه لري. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال ولسي جرګې ته دغه نننۍ غونډې ته ورغلی و او جزئیات یې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تر لومړنیو رسمي خبرو وروسته د افغانستان ولسي جرګه وایي چې دا ډول خبرې د اوربند له ټینګېدو پرته ګټه نه لري. د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو لپاره اوربند یو اصل دی.
هر څوک چې سوله کوي د اساسي قانون شرایطو مطابق ومني او اوربند د سولې لپاره اصل دی، باید اوربند وشي او کنوي دا سوله به هیڅ فایده ونه لري.
د جرګې یو شمېر نورو غړو بیا له مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو پر تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې طالبان لا هم د جګړو او د افغانستان د نامنه کولو په هڅه کې دي. افغان حکومت او طالبانو د روانې چنګاښ میاشتې په 15مه د لومړي ځل لپاره د پاکستان په قربتوب د اسلام آباد په مری کې لومړنۍ رسمي خبرې وکړې. د دغو خبرو لپاره د افغان حکومت له لورې ګمارل سوي پلاوی له طالبانو سره د دوی مذاکرات مهم وبلل او وی ویل چې دواړه لورې به تر کوچني اختر وروسته یو ځل بیا خبرې وکړي. او د خپل غشتنو لست به یو بل ته وړاندې کړي. د پلاوی یو تن ګډون کوونکی محمد ناطقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د ماري په غونډه کې د اوربند په اړه هم خبرې وسوې، خو زیاته کړې چې د دې کار لپاره هم د اړینه وه څو دواړه لوري لومړی خبرې وکړي.
او یعنی بدون اینکه جلسه باشه و بحثی باشه،
دوی پرته له دې چې غونډه او بحث وسی او لری ویل سي چې اوربند وکړي دا خو امکان نه لري، باید کښینو خبرې وکړو او لاغوی څخه د اوربند خوشتن وکړو چې همدا کار هم وسو. بنان غونډه هیڅ ستونزه نه لري او دا هم یو شکر وسو. دغه پلاوی بل ګډون کوونکی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم وایي چې د طالبانو د تحریک له مرستیال او استازي ملا اختر محمد منصور سره خبرو کې موافقه وسوه چې دواړه لوري به د اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په دقت سره وسي څو په افغانستان کې روانې جګړې ختمې او تیر لاسته راوړنې هم وساتل سي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه تاسو هر ورځ پاکي صاف پر انټرنیټ ډیر اسانه اوریدل سي ک انټرنیټ لرینو د تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org. د ازادي راډیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول هم پر دغه ویب پاڼه باندې اوریدل کیدلای سي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به په ترشن اسمان لاندې پروګرام کې چې په 3 بجې به شروع سي یا به پیل سي، په اول ساعت کې یعنی د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د سختريزي وسلوالې ډلې یا داعش ترمنځ په مخالفتونو او نشوتو په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه خبرې کیږي. نو که تاسو سوال لرئ یا نظر لرئ د پروګرام وخت په یاد لرئ، د 3 بجو څخه تر 4 بجو پورې دا پروګرام لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت درته اعلان سي. د خبرونې په دوهم ساعت کې چې له 4 بجو څخه د 5 بجو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې پر رول خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روسیې ته تللی او د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. تاسو فکر کوئ چې دغه سازمان څومره کولای شي چې په افغانستان کې له وضعیت سره مرسته وکړي؟ دغه برخه د پروګرام د 4 تر 5 بجو پورې د لایو یا په مستقیم ډول خبرېږي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون را وکړئ او یا که تاسو بیا هم که انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پرېږدئ چې بیا یې د پروګرام چلوونکي د پروګرام د میلمنو څخه مطرح کړي. اوس ورځو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی له هلمند د ټلیفون په لاین کې دی. تاسو نن ورځ په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هلمند ته تللی دی او په هلمند کې د خلکو په غونډه کې خبرې کړې دي. الیاس دایی ورغلی و. الیاس ستړی مسه او نن چې عبدالله درغلی و هلمند تالته خبرې کړې دي، کده د خبرو هغه مهمه برخه راته ووایي چې د په کومو مسلو باندې خبرې وکړي او هدف یې څه هلمند ته تک.
او پرې څنګه تاسو درانته به ټول ورځې کې ستړي مسه هغه غونډه چې څه دی وړاندې د ګرایرس د راتګ په خاطر دی اوسه پاتې ورته لا و ګرایرس چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت څخه د پرورته د لومړي سفر ولنن تاسو د خپل خبرو کې ځین مهمه ټکي اشاره وکړل او خپل سفر موخه هلمند د ځانګړي توجه په خاص ډول د امنیتي وضعیت د جاده خپل او د خلکو سره د نږدې خبرې کول وبلل. اجرائیه رئیس عبدالله وویل چې تر اوسه پورې ورته په مرکز کې هغه راپورونه چې د دولتي چارواکو لخوا رسېدلي دي کله چې دلته د خلکو د خبرو سره او د وزارت سره پرتله کوي نو هغه راپورونه رښتینی نه دي. او ده وویل چې تر اوسه ورته رښتینی رپورټ نه ورکړلی او اوس پوه شو چې په هلمند کې وضعیت د فکېدو په ځای د خرابېدو لور ته روان دی او دا ځانګړې توجه ته اړتیا لري. هغه د سولې په برخه کې خبرو ته اشاره وکړه، وویل چې افغان حکومت په پوره صداقت او رښتینولۍ د وسوالو سره د سولې خبرو ته نه یوازې د سولې خبرو ته چمتو دی بلکې خپلو عملیاتو او جنګونو ته به هم دوام ورکوي او هغه په دې برخه کې د امنیتي سرتیرو قرباني هم وستل. او وویل چې هلمند کې وضعیت نسبت شمالي ولایتونو ته یوازې د امنیتي ځواکونو په سرښندنه کابو شوی دی او وسوالو ته ویلي چې کوم ولخوالي د کندوز یا نورو ولایتونو په څیر تصرف کوي. د خلکو سره د اداري په کار د مبارزې په برخه کې واده وکړل او دغه رنګ د مرکزی حکومت د توجه په برخه کې چې همیشه به من خلک دي تر شکایت کوي چې نه کېږي واده وکړل او دغه رنګ دا مول چې موږ خبرې چې هلمند کې د امنیتي ځواکونو له وسایلو امکاناتو څخه ناوړه استفاده کېږي او په نال کې د هلمند خلکو هم دکه څه پیشنهادونه وکړي چې تر ټولو مهم پکې امنیت و او امنیتی په برخه کې د امنیت برخه کې هلمند څلورو شمالي ولسوالۍ ته ځانګړې توجه په خاص ډول کوي چې تېر شپه بیا د وسوال طالبان تر ډېرو سختو بریدونو لاندې راغلي دي چې ټولې ولسوالۍ ته چلته د برېښنا سره په پرکا او د موجود دغه ته د مرکزي حکومت د پاندوري غوښتنه وکړه خلکو او د ځمکو د غصب مخنیوي او د ادارې په ساقه او تر ټولو ډېر پر امنیت څنګه وکړه خلکو هیله وشول چې اجرایه رئیس به دغه پیغامونه تر مرکزي حکومت او د ځینې پر وړاندې دا به تر ورسي او یو د ځانګړي افسر پلان تر هیته او د هلمند
ډیر مننه الیاس تای د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای څرګندوي واوري دي چې هلمند تای د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه وکړه. تاسې د سفر کولای سي چې د ازادي راډیو پر پاڼه تعقیب کړئ. موږ به رپورټونه وخت په وخت درته خبرو. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org.
ازادي راډیو ته وګورئ نسې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان حکومتونو موافقه سره کړې ده چې د ملي امنیت سلاکاران به سره وګوري. دوی به د 2000 میلادي کال د ممبئی د حملو د څرنګوالي په اړه او په دې ارتباط د څیړنو د نتایجو په اړه سره خبري وکړي او په عمومي ډول به پخپلو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي او د امنیت تشکولو لپاره د همکاري په زیاتولو بحث کوي. دغه پرمختګ په روسیه کې د هند او پاکستان د صدر اعظمانو تر لیدنې وروسته شوی. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندرا مودي او نواز شریف پرون په روسیه کې سره وکتل. د ازادي راډیو خبريال د دغې لیدنې او د لیدنې په پایله کې د شوي پرمختګ په اړه رپورت لري.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم تورزنې سرمشریزه پایتور رسیدا چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ودیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خيزا مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور وشو. د دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکو د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه کمه چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یو پینځنوکاتي اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو، پوځي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر، د ماهیګیر کېدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوی دی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه او کشمیري لارښودان بیا د نواز شریف او نریندر مودي په ملاقات نیوکه کړي او وایي دی کې پاکستان د کشمیر په مسله او د هندي استخباراتي ادارې را پاکستان کې د لاسوهنې مسله نه دره برسېره کړې. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی.
زه فکر کوم په دې داسې تجزیه پکار ده چې ستاسو هیلې سوي چې کله نام مودي صاحب حکومت کې راغې او هغه د پاکستان په ضد کوم بیانونه ورکړه د هغې نه داسې ښکارېده چې تعلقات بیا ډېر خراب کش ته رسېدلي او د دې د سمېدو امکان نه و. خو دا کوم ملاقات چې وشو دا په خپله لویه بریا ده چې کم از کم یو ګام خو پرمختګ وشو او بیا چې په کومو خبرو اتفاق شوی دی نو ټولې مسلې به په هغه ملاقاتونو کې څېړلی شي. نو وایم چې کوم د بد اعتمادۍ ماحول و هغې کې به زه فکر کوم ضرور خوالې راځي.
د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربېره وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وویل چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دارنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي سانګو کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. د دی دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوی د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دین وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ییزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د دې ویناوه د سیمه ییز امن او استحکام لپاره ټول ملکونو لا د انتها پسندۍ ترهګرۍ او نشې توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په خشان فائدې پورته کولو ضرورت دی او دې لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضايي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا رپورت تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او پر فیسبوک یې هم کولای شئ چې هم ولولئ، هم د خپلو دوستانو سره شریک کړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیو نه.
د منځنی ختیځ او د هالیوډ د سینما پیژندل سوی هنرمند عمر شریف مرسو. عمر شریف د هالیوډ په مشهور نړیوالو فلمونو لکه دی لارنس اف اریبیا او ډاکټر ژیواګو کې ډیرو خلکو پیژند او د ګولډن ګلوب نړیوالې جایزې وګټلې. دی حتی د اوسکار جایزې ته کاندیدو. عمر شریف د مرګ په وخت کې 33 کلن وو. دی تیر کال الزایمر یا داسې ناروغي چې خلک حافظه له لاسه ورکوي نیولی وو. عمر شریف د مصر په اسکندریه ښار کې زیږیدلی او پرون یې له غرمې وروسته په قاهره کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه ویاند ویلي چې شریف پرون ماپښین په قاهره کې د زړه له حملې مړ شو. د هسپانیې مشهور اکټر انټونیو بانډیراس چې د 14 جنګیالي په فلم کې له عمر شریف سره ګډ کار کړی نن پر ټویټر لیکلی، عمر شریف یو بې جوړې انسان او په خبرو کې ماهر او په ملګرتیا کې وفادار و. شریف د خپل ژوند وروستي کلونه په قاهره کې او په پاریس کې تیر کړل او کله کله به یې د خپل د علاقې وړ د فوټبال ټیم د لیدو لپاره د هول ښار ته تګ راتګ کاوه. د عمر شریف لمسی څو ورځې مخکې د هسپانیې الموندو ورځپاڼې ته ویلي و چې هغه که څه هم حافظه له لاسه ورکړې ده خو پوهیږي چې او په یاد دي چې ډېر مشهور اکټر دی. د دل مسی ویلی زما نیکه په دی باندې پوهیده چې یو ډیر پیژندل سوی اکټر دی. د ډاکټر ژیواګو فلم یې په یاد و خو دومره یې نه و په یاد چې دا فلم څه وخت جوړ سوی و او د څه وخت په دې فلم کې کار کړی و. په نړۍ کې بیلابیلو فلمي ستورو او اکټرانو د عمر شریف په مړینه باندې خواشینی څرګنده کړې ده. عمر شریف په افغانستان کې هم د جګړې د کلونو څخه مخکې د سینما د مینوالو په منځ کې ډیر پیژندل سوی و.
اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار الشوق ضلاني سهر عيوني، اسمر قلبي في نار نار عذابي فكر احتار الشوق ضلاني سهر عيوني، والجرح اللي في قلبي الزاد اويه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو ځینې اوریدونکو چې دا پیغامونه راستولې خپل نمونه یې نه دي لیکلي او نه یې دا لیکلي چې کوم سیمو څخه پیغامونه راستولې، نو کبل وري سیمسونه راستوي یا پیغامونه راستوي لطفا دا ورسره ولیکئ چې تاسو څوک یاست او د کوم ځای دا پیغام را لیکئ. خو په حالت د یو اوریدونکي چې قلمیار دی نو مې لیکلي دي چې ازادي رادیو باید د غورک د ورجان د ورجان کلی ستونزې چارواکو ته ورسوي. دا چې دوی څو ډول ستونزې لري په دې اړه یې نور څه نه دي لیکلي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی لیکي 15 کاله وسول چې زموږ شونځي بند سوي دي، هیڅ چا سره زموږ سره مرسته نه ده کړې او زموږ ماشومان به علم پاتې دي او دلته زموږ په سیمه کې له جګړې پرته بل هیڅ شی نسته، نو زموږ دي ژر تر ژره ژغ واورېدل سي. د کجکی په ولسوالۍ کې یو اوریدونکی لیکي چې د عامو خلکو دوکانونه حکومتي عسکر او پولیسو چور کړي دي. دوی نه دي لیکلي چې دی څوک دی او څه وخته کار سوی دی. خدای وایي چې حکومت ته زموږ غږ ورسوي او هیله ده چې حکومتي چارواکي به په دې اړه څېړنې وکړي. اوس به ملالۍ بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي، وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د تاندې څانګې پروګرام دی او د حقیقت څه دی پروګرام دی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یو غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د کوټې شورا د پوځي کمیټې یو فعال غړی نیولې دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتي حوزې په مسؤلینو انتقاد وکړ چې په یو ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامي کړې ده. د ماليزیا صدر اعظم وایي د هغې الوتکې په لویدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لویدلې وه لاس درلودونکي به ډېر ژر افشا کړي. د چین په شینجیانګ ایالت کې د طوفان لبیرې تر 350,000 زیات کسان له خپلو کورو نورو خوندي ځایو ته انتقال شوي دي. او د مصر په مرکز قاهره کې د ایټالیا د کنسلګری مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
او د ازادي راډیو د خبرونی څو نوري دقیقې پاتې دي چې په هغه کې به د اقتصادي خبرونو څخه وروسته د تاندې څانګې او د حقیقت څه دی پروګرام درته وړاندې شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي د شانګهای په غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک شي، نو د اقتصادي ودې لپاره به لازم مرسته وکړي. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې په اقتصادي برخه کې زمینی برابر شي، نو نه یوازې په افغانستان بلکې د سیمې په کچه اقتصادي او سوداګریز چارې وده وکړي.
کوغوالي چې د منطقې کې امنیت هم راشي ترڅو چې په اقتصادي ظرفیتونو باندې کار وشي او تجارت سهل شي، قراردادونه وشي، دغه وسنه تجارت چې راخړ ورخړه په ډېر مشکلات ده د شپغو ملکونو نتیږي، نو دا اقتصادي لحاظ ډیر اهمیت لري او زموږ تقاضا د تجارانو دا ده چې په دې کې په اقتصادي برخه باندې ډیر زیات فکر وشي.
خغلی الکوزی په خبره د هیوادونو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د مشترکې پانګونې لپاره د سیمې په کچه د انتخاباتو لپاره د اقتصادي او سوداګریز دهلیز او سړکونو جوړولو په برخه کې هم باید په شانګهای غونډه کې خبري وشي. د ترانسپورت او هوا نوردي وزارت د مزکینی ترانسپورت ریاست وایي په تیرو څو میاشتو کې په مرکز او ولایتونو کې د مزکینی ترانسپورت څخه تر 500 میلیونو زیات افغانۍ اوایت تر لاسه کړی دي. د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفاوی د تیر کال د دلوي میاشتې رئیس تر اوسه د دوی اوایت د منظم کنټرول او نظارت لامل فوق العاده زیات شوې دي. ښاغلی وفاوی لذي سره سره د زین ولایتونو لکه بلخ، ننګرهار، بدخشان، پروان، بادغیس، فاریاب، پکتیکا او خوست ولایتونو اوایت کم شوي او د دغه ولایتونو مسؤلین مرکز سره وغوښتل شوي څو خپل ځواب ووایي. د کرنې وزارت چارواکي وینې هغه پروګرام پیل کړی چې لمخې به 4,600 غنمه په ټولو ولایتونو کې پر بیوزلو کسانو وویشل شي. د وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل دغه پروګرام لمخې به هر بیوزلې کورنۍ ته 1,000 کیلوګرامه غنم یا د غنمو معادل پیسې توزیع شي. ښاغلی راشد زیاته کړه په هغو ولایتونو کې چې د غنمو زیرمې موجودې وي هلته خلکو ته غنم ویشل کیږي او په پاتې 15 ولایتونو کې د غنمو معادل پیسې کورنۍ ته ورکول کیږي. چارواکي وایي د غنمو د ویش دغه پروګرام د روژیم مبارک میاشت په مناسبت د جمهوری ریاست په سپارښتنه پیل کړی او په کې د دولت بیوزله کارکونکو او کندي خزي هم شامل دي. او د ام په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیر بیه، یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ 15 پوله، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 15 پوله، د اماراتي درهم 14 افغانۍ 25 پوله، زر پاکستاني کلدار 15 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ګڼ هغه
هغه ځوانان چې په خوا به خوسی کولې، تیګه به اچوله، توپ ډنډا او یا ځینې نورې لوبې به کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور وو او کده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې. دوستانو، ځوانان ویډیو ګیم یا ویډیویي لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه ګیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر، لیپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبر وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایی ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو ګیمونه لري او اکثره زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
بفروش مرسنم بیشتر
مونږ دلته ډول ډول ګیمونه خرڅو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وي ډي کې دي. خصوصا زده کوونکي او محصلان یې ډیر اخلي او ځان ته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنگي ګیمونه هم لرو چې اکثره د ملي اردو سرتیري او پولیس رانوړي. په دغو فلمونو کې دوهم نړیوال جنگ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولای شي. همدارنګه ستراتیژیک ګیمونه لرو چې قهرمان پکې له ډیرو خندونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځینې نور روزنیز ګیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولی شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی ګیم چې پی ایس 4 لستی، ډیر ځوانان یې د خپلو کمپیوټرونو لپاره رانه اخلي.
پی ایس 14 د مخته نه اومده نو بیشتر علاقمند اوسم که من ګیمای پی ایس 14 برن بر کمپیوټر.
کارپوهان وایي ملګرو چې د پرلپسې کار کولو ترمنځ که وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکي ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر دا زما ډیر خوښیږي. وخت نا وخت ورسره مصرفیږم. کله چې ګیم کوو نو مونږه احساس دا وي چې منګه ځان ورسو هغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخیږي. یعنی په خپل درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، دم دې گیم نه قیاس وکړي چې دغه گیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثر وخت په کمپیوټر کې دغه دیم مټر زغلولو گیم کوم او بعضی وخت بیا یو قسم گیم دی دغه تیارونه دازي په کوي کنه ته نپرې دوه مخریبې ډلې.
هغه ډیر نه کوم دی جنگ ولا دی موټر زغلول ولا گیم زیاتره وخت کوم ویری یو خصاتی را دی او دې ته مخاتوی کنه چې باید دقیق وسم په پرا دقت سره دا لوب په مخ یوسم ترڅو ډیری نمرې وګټم.
ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روانشناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو ګیم هم همداسې دی. دوستانو، فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبې کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو ګیم حرکتونه ورنه کیږي. دی د یو ملګري کیسه کوي.
څوک له وړاندې موږ سره وتاکي او انډیوال وو، یو ورځ همداسې وتاکي ناسو مسافر یو نو لیلیا چې شیغه ملګری سره ډیر عادي خبرې وته کړې. وای رضا ډوډۍ تیار دی، رضا ډوډۍ وای ودرې دا گیم وکه مې رضا ته ډوډۍ اول کې خړ ډوډۍ یا خرابې دونو اما غدي گیم مو هغه کول یو دم مونږ یو انډیوال د تمیزه ته وویل ویني پرالې نو بیا دا هم ډیر خپه وکنه. بیا یو دوه درې ورځې گیم نه کول مونږ هم خوښ وچ ولا ځم دا لک خوش اوس به درس ته متوجي شي کنه کې مونږ پرې خو بدبختانه چې بیا پرغه.
دوستان، نو د وردګ اوسیدونکو محمد نسیم وایي چې لکارونو ستړی شم نو ویډیو گیم کوم. د هم په خوا د فدا محمد ملګری په څیر جنگی ویډیو گیمونه خوښیدل، خو اوس یې د ټایپنګ داسې گیمونه خپل کمپیوټر ته ښکته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکلی شي. هغه د چا خبره په یوه غشي یې دوه ښکاره کړي دي. دی وایي
یو گیم وشتل کېدل په تیارې برت لغاب مو وشتې، اوس هم په گیم باندې اخته یم چې هغه د ټایپنګ دپاره گیم دی. یعنی د مو ټایپنګ په تیزیږي، زه خپله هغه ته ډېر خوشحاله یم، ذهن مې په تیزیږي. مامخ کې کلب مو ټایپنګ کو، زه خپل ټول وجود بم په لارزارت لاله، یعنی چې مې چیرې ګوته لاګي بل ډول به وخت بیا اوس ور ستاسو داسې هم چې یعنی زه تیز ټایپ کولای شم، بیخي هم پښتو هم انګلیسي باندې، یعنی بیخي کوم مشکل ان شاء الله نشته. خپل وخت زه مطالعه کوم، چې کله د مطالعه نه خاصه شم بیا زه گیم کوم، هم ذهن په پراخي ګام ساتيږي، یعنی ټول ګټه کوي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه. ملګرو، ویډیو گیم یا ویډیویی لوبې که د سړیا پر مهال د تفریح سبب کیدلی شي، نو کله کله ځینې کسان ور باندې معتاد یا روږدي کیږي هم. دغو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
نوم یې عبدالله جز دی. ولا کله بیخي په وخت پوه نه شم، درې ساعته څلور ساعته زمانه مس زیات شوي چې وګورم، نو دوه او درې بجې بل دغې نه مطالعه ته مطالعه هم بیا خوند نه راکوي، طبعا سړی د مطالعې نه فیوزي.
نوم یې تاجولی غرزنګ دی. په کمپیوټر کې مې هم ګیمونه کړي دي، په تلیفانه کې مې هم ګیمونه کړي دي، خو کرخدار ته وایم په د یو دوه میاشتو وړاندې مې په تلیفانه کې گیم کولو. ما به چې کله کتاب را واخستو یو دوه صفحې به مې چې ووینو، ما به څنګه تلیفون را واخستو سمدلاسه به گیم ته پکې لاړم. نو هغه ټول وخت به چې و هغه گیم را نیول.
د محمد باران یم. اول وختو کې چې ورسره آشنا وم بټر زغلول ولا گیم داسې و لګه فیسبوک، واقعاً یو مرض و، دومره سخت به مصروف کړو، ډیر مهم کارونه به هغه پاتې کېده. ټکر به شوم کنه، یو هدف به مې ځان ته وټکل، تقریبا 10000 اته 0000 کې به چې ټکر شوم، هلته به ډیر ضرور کار و، مې و درې 10000 ته ورسوم. دا مې اوس هدف نیوله، هغه کار پسې بیا ځم. راسی گانیشی وای کندیر
ګرو. انجینر نجیب الرحمن صبوری هم له هغو ځوانانو دی چې ویډیو گیم خوښیږي. فوټبال او ځینې نورې ورزشي او روزنیزې لوبې پکې کوي. صبوری وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیویي لوبې کول کوم ناسم کار نه دی، خو کچیرې له دې ځان وساتل شي چې ورباندې عملی یا روږدي نه شو.
اکثر گیمو کې یو آخري هدف ورته ټاکل شوی اوسي، هر سټیج نه چې خرج تیریږي بیا غلط سخته کیږي. یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډیر په کار واچوي چې څنګه هغه ځای ته په ماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي. دا خپل یو ډیر غټ روزنیز اړخ ده. خو په دې گیمو کې یو غټ مشکل خلک احتیاط کیږي، د یو شی فکر وکړي لکه سیګریټ غونده، لیکن که څوک وکولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه په سمه توګه تنظیم کی، د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده، لیکن خپل نور کارو ته رسیدل هم ډیره مهمه ده. په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد به نه اوسی، دسنه چې د ورځ و ساعت اته ساعت گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي، هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري. یعنی الکترونیکی و برقی شیان دی دس امواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر اوسی او دیم.
صبوری وایي چې له ځینو هغو جنګي او له تاوتریخوالي ډکو ویډیو ګیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفي اغیز کوي.
بل ډیر د جنگونو توپ و تیاری و دانور شاندی چه اغا گیمون از دیر خصوصا د تنکه زوانان ده پاره و ده کشنان ده پاره نتوسیه کومه. ما تجربه کردی چه کلا چه اغا ده گیمون چه پک خشونت دیری اغا او اکی خپلم خشن کیگی پا ورازنی جوان که دیر زیاد منفی تاثیرات رازی، اکثرا یو بل سره خشونت کهی و اما تمثیل کهی چه دغا منفی ارخده.
همزول انجینر صبوری د ځینو هغو ویډیو ګیمونو یا ویډیویي لوبو یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوي چې عام خلک یې باید ونه کړي، او د ځینو نورو ګټورو ویډیو ګیمونو یادونه هم کوي. صبوری وای
د گیمو ټاکل ډیر مهمه موضوع ده. یو څوک فوتبال خوخیږي هغه به فوتبال گیمونه بازی کوي، یو نفر پازل سیاد معما وی خوخیږي، یو څوک سپورت سره ډیر علاقه لري، سوک وهل سره او کراته سره چې هغه سی گیمونه مسته استراتیجی گیمونه مسته څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو د پاره جوړ سوی دي. فرزند د پولیس د پاره خاص گیمونه جوړ سوی دي چې هغه څنګه ځي او یو غل نسی او څنګه جنگ کوي. د اردو د پاره فلمونه جوړ سوی دي چې هغه څنګه یو دښمن په نخ کې یو هغه د پخینه واچي. لیکن دا د عام خلکو د پاره نه دي، دا راغلی بازار ته خلک خرڅی بزنس رو باندې کوي، په دې خاطر هر رقم گیمونه راوړی دي. ډیر گیمونه دي بلې او یعنی ټایپنګ نه خلک استفاده وکي څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی اوس ټایپنګ د گیمو پر رقم راغلی دي. یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی خپل دقت ډیر کی
خوخیو خوخی دبل درد لرا درمان دیو بیل مکرنگونا دی زونو کیا شان دیو خوان دیو کورونا یو گل گل ما شمان دیو جوندستا پغاڑکے جوندستا پغاڑکے در دیو مر جان دیو درس متر شکر خوب شنلکا تو جان دیو یا تر ببر بان
شتاندی سانگی رانغارو دخ پراوانا پر فیسبوک پیدا کرده پتا دا facebook.com/شتاندی سانگی او زما پر دی برکنالیک پتا خپل نظرون را سر شریک ولی شای شفق ان ات ار اف ای ار ال دوت اور ده خدای پامان
لا دولتی چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې ترنو مینوالو و مختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. خاغلی قاسمیار مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامات اوسه تاسو ته خپل د زلاله کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو
مننه کوم. ودان قاسمیار په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په تخص یو حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وقت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي او د هر سنه ښه نیت د دواړو قوه دا خو
یعنی فکر نه کوئ چې د
زمان زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور
عملا د افغانستان په ولایتونو کې تاسې
دا جګړې روانه ده، شدت موندلی دی او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو انشاءالله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه څه دي؟ سولې
تاسو ته زه دا وایم چې پنځه کاله کېږي چې د سولې د عالی شورا جوړ شوی دی. د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وی او د لندن کانفرانس، کابل کانفرانس او استانبول کانفرانسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولی تا یو جای شوید و شپک زره سلاغان هم دوی تحویل کلی
دست را پرونه هم موجودی اگوی چی یوزه شویدی برتا پا شکل در اشکال
دیر لک
آوی
یو لک فیصدی زفکر چون یا دو فیصد چه ناراض شوی برتا تلیوی دا خبر یعنی امکان لری لکن اکثریت قاطع باوتم که مشتدی او یا آبرومند جواند مخت بوسی ده منطقه پا کچکی بدننه او ده منطقه پا کچکی مون لاسترولن لرو پا طولو اغا ناستو که چی پا منطقه ای سطح کیگی دوی ده سول ده پروسه ملاتر کبی او ده سول او صوبات او ده امنیت تینگیخ پا افغانستان که دوی همکاری خود دهده
خسمی هسته کرده چه جگری اول پراخی گی طبیعه چه در سول وقتن ریری گی نو تا تاسی در سول در علی سورا پا لسترارونو که حساب آوائی؟
دا ذهنیت موجود شو بایده چه دا خطر او دا تهدید چه اوس روانه ده پا افغانستان که دا پا افغانستان که محدود نپاتی کیشی در دوی لمن هم اخلی خود دا سعیده چو دوی دا خطر احساس کوی اما دا سول دا ضرورت او دا دوی چمتوالی چو دوی شیی چو من افغانستان سر با سول که مرست کوو با امنیت که مرست کوو دا ذهنیت یا مثبت ذهنیت دی پا دا منطقی که اوز پیاول شوی دی پیدا شوی و خو اوز دیر پیاول شوی دی
کلا چی رسولی دی خبرو موضوع را پورتا که گی چه پلانیزه که خلق ناسی سر رسولی خبری که پا پلانیزه که او دا موضوع رسولی دی علی شورا سر مطرح که گی سم دستی رسولی علی شورا بی خبری خیلی چه من پا دیر چه معلومات ندارو آیا دا کم سیاسی لاملونه دی او کنه بختیار هم دستور علی خسورا بی خبری خیلی خبر دی
دا حقیقت داد پا اصلو که چه ناسته و خزو هم افغانی خزو هم که گدوم کری و مون خبر کلی دی وار پا وار دا طول و رسانه سر پا قطر که چه وشو پا دوحه که هم ما هم خبر کلی دی نور غلی دی دا سول دا علی شورا هم پا دی باندی خبر کلی دی پا دوبای که هم او پا ام دا اون یوازی داد پا اسلام آباد که چه اوز خلاشو بیدی پا اقا باره که من یوز احتیاط کم چه مصلحت معلوم شی او جزئیات او تفصیل ده خبر معلوم شی بیا انشالله تعالی تاسو تا هم پا تفصیل وایی یعنی من داده نده کلی خو تاسو هم پا دا باور لری وروره چی دا یو حساس او دیر نازک خبره دا سول خبره کلا کلا داسی یعنی پیشیجی چی من یو سوشه بوایو دوی وایی چی ولی دا محرم ساتل شوه اینو او پروسه خراب شوه او سیب برسیدل ضرر ورسیدل
در سول یعنی شورا چی ناخبری خیلی کلا کلا دا ناخبری نوی خبر وی خو د زنی لوا مسائل المخی
مصلحت امدا به چی دیر په جزئیات کې داخل بنشو
بله د اسلام آباد ته هونه پاره د سول یل شورا کومړې پکې ګډون لري په دغه ناسه کې او څنګه ارزوي
او دا یو ګام دی چې په مثبت لاره او په یو شلاره اخستل شوې دی فکر کوو چې چاله او تعالی زمینه برابر شی چه رسمی پراخ او متمرکز خبر آتر پیو بین الافغانی خبر آتر انشالله و تعالی مخامخ به شروش نخ پا نخ زد بل خبر دا کنم چه ولی مشکلات او لامل چه شیوه اوجد مده که چه دا کار شوی نده یعنی سولت نده رسیدلو او د سول ناست مولا عمر آخون سره یا د پلاوی سره ترسر شوی نده. اصلی خبر او مشکل داده چه دوی په افغانستان که ندی، دوی په هر پلاو که ده، په پاکستان که ده، دوی در استخباراتی حلقات و سر تر کنترول لانده ده او داسی نور نظارت او اشراف ورسرده. خو دا باید وایم چه یول از سر اغای کسان چه سول تا یو جا شوی ده دوی په افغانستان که و په ولسوالی که په کلیو که په باندو که خب یعنی په داس شرایط و چه دوی سر تماس آسانه و آسان کار وشو او دوی هم و منله. خو که چیره ملا عمر آخون او ده طالبان ده تحریک رهبری په افغانستان که وی یعنی سول تا رسیدل آسان.
بله ده اوم نویل چه رسول دهلی شورانه پا داغه اسلام آباد ناسته که چو گدون لری
او آجی دین محمد ده یا و غلی ده رسول ده آلی شورا ده چه ده رسول ده آلی شورا پنماندگی حل تا اشتراک کسی.
بله خاقل خسمیر ده طالبانو زنی پخوانی مشران داویی چه ده رسول تا درستیدن لپارا دولت باید لزنو امتیازات و طالبان تا دیر شی، یعنی پا مستقیم دول دوی ده امتیازات ندی مطرح کری ولی که دهش دوی هدف داویی چه مثلا زنی ولایتون ورکل شی، زنی پوستون پا دولت که نور ورکل شی. آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پادي شورا کې کار کوي، آیا داسې امکان لري چې طالبان دا مطرح کړي او حکومت یې هم ورسره ومني؟
زموږ په عقیده نیغ په نیغ خبره اترې د سولې خبره اترې دا زمینه برابروي چې دو خپل غوښتنه وړاندې کړي او موږ هم د دوی غوښتنه به واورو او د سیاسي حقوقی اقتصادی او اجتماعی امکانات و به چوکات که دوی سر خبر آتره که و
در زینی کارپوهان به نظر بنده چه در غوث چه پا اسلام آباد که کمی خبری روان دی در افغان حکومت و در طالبان و ترمند ویل کی گی چه افغان حکومت باید دغه یو خه موقع دغه خه فرصت للاس نوې ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نوې شریک کړی. تاسو خبر ده پام سره چې اوس د دروازې کلی د هغوی سره ده، آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نوې شوې بل ځای کې شوې؟ ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې.
لومړنی رسمي ناستم باندې او آخرین هی هم بده دیر ناسته به موجود وی خبر آتره چه شروعشی در رسمی توگه داسته ناسته پا افغانستان که مون ترجیح ورکو چه پا افغانستان پا ننکی وشی یا آزاد فضا بایی او در نور و مداخل پکی نوی. خو سول خیلی دیر مهمه ده مونتا حیاتی اساسی غختن ده مونتا خلق ده مون داوایو چی پی شرط نلرو هر زایی که به هر مکان او به هر زمان که چی دا کار بگوشی مون چمتویو چی ناست حاضر شو.
بله آیا فکر کوایی چی ده اسلام آباد ناست و ده سول خبری طالبان سره با د افغانستان د نامنۍ په کمولو خپل تاثیرات ولري؟
باید ولري کله چې دا رسمي ناسته شروع کیږي. خو لومړنی شرط به دایی چې یو اوروان به حکم فرما شي، خو داسې خو نه کیږي چې هم وژنه جریان ولري او هم د سولې خبرې اترې. یعنی په ټول جهان کې کله چه سیاسی ده حل ده پار ناست کیگی خبر آتر شروع کیگی اول دوی کوشش کوی چه جگله یعنی موقتاً ختم شي یا په بل عبارت کې اوربند
شي حاکم شي. بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی قاسم، یاره هغه دا چې فکر کوئ چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د ښاغلي غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمن و او په کم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت که اوسنی حکومت؟
والله واقعیت دا دی چې حامد کرزی شل واره پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل، خو خبر معلوم شوه چې دوی سره هغه د زلې له کومې اعتماد موجوده نه و، اوس معلومه ده. خو ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده چې موږ غواړو چې نه ده تېره شوی کلو بد شرایط یا سخت شرایط پل نننه او یا راتلون که مناسبات خراب کرو، بیان در نوی مناسبات جوړو، نوی فصل در خپل مناسبات ترمن جوړو، او باید چه شنیت او ش اراده موجودی.